الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. نن موضوع دخبور وغدادة في مدرسة في إسلام كي سحيسيات لدي دا حسي يوزايون دي طالبان بكشرة جمسيوي دي أو دلتا خوب أو خوراكو تشك دا كوي دا دينا سسمارستا أو نسفايدايستا د کور څخه راوتلي دي دلته ډوډۍ خوري. د ځینو عوامو خلکو به شاید دا نظر وي چې دا هغه بیکاره خلک دي چې د دنیا د معاملاتو سره ناواقفه دي، د دنیا د کارو سره ناواقفه دي، په هغه باندې سر نه خلاصیږي، نو په دا مدارسو کې ناست دي او خپل ځان یې توان کړی دي پر عامو خلکو باندې. اول به دا ووایو چې د مدارسو ابتدا هغه د څه وخت څخه سوې؟ د مدرسو ابتدا دا د اسلام د سپېڅلي دین د ابتدا سره سره د مدرسو ابتدا سوې. په مکه مکرمه کې کله چې علیه الصلاة والسلام په اسلام باندې د اسلام دین هغه علیه السلام ته رالی او وحی د قرآن شروع سولې، د هغه سره د یو صحابي کور د درس او تدریس د زده کړې دپاره منتخب سو. هلته به صحابه کرام تلل، ایمان به تازه کوي او د علیه السلام و خبرو ته به غوږ نیوي، او کومې وحی چې نازلېدلې، کوم قرآن کریم چې کومه حصه نازلېدل، هغه به سره یادول. نو د اسلام ابتدا سره د مدرسې ابتدا هم راغلې. دیارلس کاله مکی زندگی همدارکم را روانه وه. بیا چې کله مدینې منورې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کوي، هلته بیا چې نوې زندگی په مدینه منوره کې شروع کیږي، د هغه سره سره مدرسه هم شروع کیږي. اصحاب صفه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طالبان و، او ټوله ورځ به دالته ناست و، او هغه به قرآن کریم به یادوي یا به د علیه السلام احادیث یادوي. دا ابتدا د مدارسو اهمیت ته مدارسو. مدرسه په اسلام کې څه اهمیت لري؟ داسې اهمیت لکه انسانان چې وجې ته ګوري، عوام الناس و مدرسو ته په کم اهمیت ګوري هغه نه دي پوسی. د اسلام چې څه شعبې دي، د هغو شعبو څخه د جهاد یوه شعبه دا د اسلام شعبه ده، دعوت او تبلیغ دا د اسلام شعبه ده، پیر او طریقت، پیری و موریدی دا د اسلام شعبه ده. خو دغه ټولې شعبې د اسلام هغه پر علم باندې موقوفه دي. که چیرې د مجاهدینو په لین کې علم نه وي، بیا دا معلومه خبره ده چې هغه جهاد به په فساد باندې بدلیږي، او که چیرې د دعوت او تبلیغ په لین کې د علم کمی راسي، بیا په قسم قسم خبرو باندې خلک تورنوي. څوک وایي دا وهابیان دي، څوک وایي سلفیان دي، څوک وایي د چا څخه انګریزیان نفر. که چیرې د پیری موریدی په لین کې علم نه وي، بیا به دا په ټګي باندې بدلیږي. خلک وایي دا ټګان دي، ټوله ورځ په دربارو کې ناسي، بدعات. اوس علم د کمه ځای راوځي؟ علم د مدرسو څخه راوځي. په اوسني دور کې د علم یو واحد مراکز سي چې علم ځینې حاصلېږي، هغه د مدرسو څخه حاصلېږي. ساده هغه مسجدان چې ملا امامان پکښې ولاړ دي، په هغه کې به زه هم ډېر کم به یي چې یو کوچني دي د قرآن کریم حفظ کړي. هغه مسجدان چې هغه مدرسې نه وي، دا به ډېر کم وي چې یو طالب دي په هغه کې لنګوټه تړلې. د علم واحد مراکز چې دي هغه مدرسې دي. نو که جهاد دي، که دعوت او تبلیغ دي، که پیری و موریدی ده، دا ټوله موقوفه پر علم دي، علم موقوفه پر مدرسو دي. نو مدرسې کم حیثیت پیدا کړي؟ مدرسې په اسلام کې د مور حیثیت لري. څنګه چې د مور څخه اولادونه پیدا کیږي، زامن پیدا کیږي، لوڼې پیدا کیږي، همدارنګه د مدرسو څخه هم مجاهدین پیدا کیږي، هم دعوت و تبلیغ والا پیدا کیږي، هم پیران و مریدان پیدا کیږي. نو د مور باید څونه سړی څونه قدر وکړي؟ په قریبانو کې هغه در ټولو نږدې قریب چې دي هغه مور ده. نن سبا خلک و مدارس ته به جای د دې چې فایده ورسوي کومکونه ورسره وکي خو بیا هم هغه پر خپل حال باندې نه پرېږدي او هغه د دین د زده کړې دغه سلسله هغه ته د علما نه پرېږدي. دوهم معاملات اخلاق دي، عقاید دي، اعمال چې لمونځ کوي، زکات ورکوي، حج کوي، دغه ټول اعمال چې کوي، یا مثلا پر الله تعالی دي عقیده وي، الله پر رسول دي عقیده وي، په ورځ د قیامت دي عقیده وي، او دا رقم معاملات تجارت کوي، زراعت کوي، همدار مرزایی کوي، یا مثلا نور داسې یو کارونه د دنیا کوي، دا ټول پر علم باندې. که ځان ته مسلمان وایې د مسلمانۍ پلین باندې ځې، که د معاملات دي، که د اعمال دي، که د عقاید دي، که د اخلاق دي، دا ټوله پر علم باندې. علم پر چا موقوف دي؟ بیرته به بیا راځو مدرسې ته. علم پر مدرسه موقوف دي، د ټول د دنیا نظام د مسلمانانو هغه پر مدرسو موقوف دي. که چیرې مدرسې نه وي، د اسلام نظام د مسلمانانو د کور، د کلي، د وطن، دا ټول نظام به ټوک ټوک. مدارس د دعوت او اشاعت د اسلام لپاره څه حیثیت لري؟ علما کرام فرمایي وایي حیثیت یې د اوداسه دي، د لمانځه دپاره. که چیرې د سړي اودس نه وي، د هغه لمونځ نه کېږي. که چیرې یو څوک غواړي چې زما د ټوله زندګي هغه پر اسلام برابره وي، د هغو دپاره د مدرسې تعلیم هغه د ده دپاره ضروري دی چې دی به علم لري. نو د مدرسه د اسلام د اشاعت دپاره داسې دي لکه اودس د لمانځه دپاره. اوس به چاته دا سوال پیدا شي چې مدارس خو د صحابه کرامو په دور کې دومره ډېرې نه وي لکه اوس چې دي، د تابعینو او تبع تابعینو، همدارنګه د مجتهدینو په دور کې مدارس په دا اندازه نه وي لکه اوس چې اوس خو بیخي ډېرې. د هغه علما کرام مولانا اشرف علي تانوي رحمة الله علیه دا جواب وایي، وایي په پخوا وختو کې چې کله د اسلام د ظهور څخه معبعد د صحابه کرامو دور و، په هغه وخت کې نفقې ډېرې پاکې نفقې وې، دیانت زیات و، دینداری ډېره زیاته وه. د مسلمانانو 90% هغه د اسلام په غم کې وه، 10% به د دنیا د ګټلو په غم کې وه، تقوا ډېره زیاته وه. په هغه وخت کې د علم سلسله هغه داسې وه، استاذ به کښېناستي، شاګردان به ورته ناست وو، بیا به نو احادیث ویل، حدثنا فلان حدثنا فلان، دا حدیث چې به ووایه شاګرد به دستي ولاړ شو هغه حدیث به تېر کړي. دا د علم سلسله وه. دا شاګردان به بیا ولاړه په نورو ځایو کې چې به بل چا ته حدیث وایه هم به داسې وایه، پلانې به مات وویل، هغه به پلانې ته وویل، هغه پلانې ته وویل، دا حدیث ته ما د نبي علیه السلام پر بیا ورسوئ، بیا به احادیث. دا د علم سلسله. د هغه څخه معبعد بیا چې کله نفقې څه سره مشکوکې سولې، د انسانانو تقواوې کمزورې سولې، دا لازمه خبره ده چې تقوا او حافظه د انسان ذهن دا سر لازم دی. که چیرې تقوا کمه وه، د هغه انسان به حافظه کمزورې وي، او که چیرې تقوا هر څومره زیاته وي، بیا به د انسان حافظه زیاته. نو بیا ضرورت و دې ته پیښ شو چې باید یو جماعت هغه خالص او خالص د هغه د علم دپاره ځان وقف کړي او د علم ټوله ولیکي، ځکه د چا چې حافظه کمزورې وي پر هغه باندې بیا د چا اعتماد نه وي. نو د علم د اشاعت دپاره اعتماد ضروري دی. زه تاسو ته خبره کوم، تاسو زما په خبره باندې اعتماد کوي، که چیرې ستاسو اعتماد نه وي نو بیا خو دا اشاعت د دین بیا نه راځي. نو بیا دا علما کرامو دا خدمت یې وکړي چې علم لیکنه شروع شوه. په بازار کې به سره یو ځای شول، تا ته به یو حدیث نه وي معلوم، هغه وایي ماته معلوم دی، ابل به شعر واخیستې پر وبینی. په کوڅه کې به سره یو ځای شول، په مسجد کې به سره ځای شول، صحابه کرام چې به هر ځای سره یو ځای شول، د علم سلسله پر دا رقم جاری وه. خو بیا هم علم په دغه سلسله باندې څنګه چې د علم حق و په هغه طریقه باندې مخته نسو تللی، بیا ضرورت ته دې پیښ شو چې باید یو داسې یو ډله هغه د دې علم دپاره ځانونه وقف کړي چې هغه هیڅ کار هم نه ورسره کوي، ټوله ورځ د الله دین بیانوي او خلکو ته ور زده کوي. نو ځکه په دا وخت کې بیا د مدارسو ضرورت هغه پیښ شو. بیا په مدرسو کې لکه تر اوسه پورې چې علما کرام ناسي، هغه نه د دنیا خاري کاږي اکثره او نه بل کار ورسره کوي، ټوله ورځ تعلیم او تعلم و بل ته زده کړه کوي. د مسلمانانو بچانو ته د سهار څخه بیا در مخستنه پورې د علما کرام ورته ناست. نو په دې وجه باندې مدرسې و منځ ته د مسلمانانو راغله. څلورمه خبره دا ده چې د مدارسو غرض او مقصد هغه څه شي. محترمو مسلمانانو په دې باندې ځان پوه کړئ چې د مدرسو غرض دا نه دی چې دلته به خلک راځي د محتمیم د رئیس یا مثلا په بل اصطلاح باندې د استادانو د معلمینو دلته قدر او عزت وکړي. دلته چې خلک راځي دی چې پر لاسو باندې مچوي او د دې په مخ کې چې په زور خبره نه کوي دا جنه کوي. دا د مدارسو غرض او مقصد نه دی. د مدرسو غرض چې دی هغه صرف او صرف اشاعت ته دین دی د الله رضا، چې دا زموږ دین په دنیا کې څنګه مخ ته ولاړ سي او څنګه خلکو کې رائج سي، د دې دا د دین د مدرسو غرض او ورسره د الله رضا. دا د الله د رضا دپاره دی دا کار کوي. په دې کې عزت مقصد نه دی. پنځمه خبره دا ده چې ځینې وخت اعتراضات دا پیښیږي چې په مدارسو کې تعلیم کمزوری دی. مولانا اشرف علي تانوي رحمة الله عليه فرمایي وایي کمزوری تعلیم په مدرسو کې دا در دې په لکونو په کرلونو وادي. بهتره دی چې یو سړی په انګریزي تعلیم باندې یا په انګریزي باندې مشغول وي ټوله وخت. وجه دا بیان کړې ده چې ایمان دا د ټولو نعمتونو سردار ده. د ایمان حفاظت چې راځي هغه په مدارسو کې راځي. ډېر وخت چې د انسان عقاید خراب سوي دي هغه د هغه چا عقاید اکثره وخت خراب سوي دي چې هغه د اسلام د تعلیم څخه یا د اسلامي مراکز څخه لیرې اوسېدلي، په نورو تعلیماتو باندې اخته وي، نو بیا په عقایدو کې خامخا د هر مجلس لپاره اثر سته. د مجلس اثر باندې راغلی وي عقیده یې خراب سوي. نو ځکه که چیرې د مدارسو تعلیم څه کمزوري هم وي، اول خو کمزوري نه دي، کمزوري هم وي بیا هم در هغه چا چې هغه ټوله ورځ ټوله وخت انګریزي تعلیم ته ورکړی وي. مولانا اشرف علي تانوي رحمة الله عليه فرمایي چې په لکونو واري په کرلونو واري دغه تعلیف چې دي دا بهتره دی پر هغه انسان. لیکن اوس زمانه کې خو عوام الناس کې دا یو مشهوره خبره ده چې علم هغه د مکتب هغې ته علم وایي، دا خو دې ته خو توجه لا نه کوي. صرف د ماښام او د مختل په مابینځ کې یو څوک راځي خپل بچان هغه ملا ته راسي دې ته قرآن شریف ور زده کړي، نور ټوله ورځ هغه په انګریزي تعلیم باندې اخته وي. مولانا اشرف علي تانوي رحمة الله عليه فرمایي وایي که صرف او صرف نوم د مدرسو پاتې وي او څوک دا ووایي چې په دې مدرسه کې یا په دا مدارسو کې خو اوس هېڅ تعلیم نشته، صرف نوم یې پاتې دی، دی وایي ماته په یاد د سعدي صاحب یو واقع په یاد را. سعدي صاحب وایي وایي یو بادشاه په ښکار باندې راوتلی و، زوی یې ورسره دی، پوجان یې ورسره دی، دا د زوی د تاج غمه یې ایله سوی دی ورک دی. نو بیا یې پوجانو ته امر وکړي چې دا غمه یې پیدا کړي په دغه علاقه کې، دا غمه یې ورک سوی. پوجان یې اخته و اخته و، خو بالاخره د شپه نږدې شول. نو بادشاه امر وکړي چې تاسو د دغه علاقه دا ټولې ډبرې او شګې سره راجمع کړئ، پر یوه ځای باندې کښېږدئ، بارونه کرار ورته کښېنئ، یوه یوه ایسته کوئ، ګوندې هغه مې پکښې پیدا کړي. نو مولانا اشرف علي تانوي رحمة الله عليه فرمایي که دا مدارس دومره ډېرې سي لکه دا شګې او دومره بې قدره سي لکه دا شګې، شګې څنګه بې قدره شي، لیکن بیا هم په دې کې کله کله غمه پیدا کیږي، نو هغه مې پکښې پیدا کړي. نو په داسې مدارسو کې به د اسلام یو داسې انسان الله تعالی پیدا کړي چې هغه و بیا اسلام د دنیا و کنج کنج ته ورسي. الله دې داسې ورځ نه راولي چې مسلمانانو په مابینځ کې به د دین مراکز نه وي. دومه خبره هغه دا ده چې په دا خبره باید انسان سر خلاص کړي چې علما محتاج دي و عوام خلکو ته، او که عوام محتاج دي و علما ته. مولانا اشرف علي تانوي رحمة الله عليه فرمایي چې په میرټ کې، میرټ په هندوستان کې یو ځای دی، هلته جلسه وه، زه ورغلم، په جلسه کې مې دا خبر ورته وکړه چې تاسو چې دا کم شی د علماو ته ورکوئ، دا کم کومک چې ورسره کوئ یا د مدرسو سره یا د علماو سره، دا تاسو دربند کړئ، تاسو عوام الناس دا خپل شان مو دربند کړئ. دغه علما به ولاړ سي چې ته دوکان کولی سې، دی هم کولی سې، ته لیړۍ چلولی سې، دا عالم هم چلولی سې، چې ته خواري کښلی سې، روزانه کولی سې، دا عالم هم کولی سې. لیکن 50 کاله بعد به ستاسو د بچانو څه حال؟ آیا دا به مسلمانان یې؟ آیا دا به د اسلام پر عقیده باندې پاتې وي؟ نو اوس تاسو قضاوت وکړئ چې علما ډېر محتاج دي و عوامو ته، او که عوام خلک ډېر محتاج دي علما. د مدارسو د عمارت او تعمیر په بخش کې باید عوام خلک څه وکړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیتا لابن السبیل بناه، که چا یو کوټه جوړه کړه، یو مسافرخانه یې جوړه کړه، یو میهمانخانه یې جوړه کړه د یو مسافر دپاره، په هغه کې نهایت ثواب. که څه هم هغه مسافر په خپل ځان کې فاسق و فاجر وي، لیکن هغه راځي د ستا په میهمانخانه کې، د ستا په کوټه کې هغه ډوډۍ خوري. نبی علیه السلام وایي په دې کې ډېر ثواب چې یو څوک راولاړ سي په یو مدرسه کې یو خونه جوړه کړي. دا کم میلمانه دي؟ دا د الله او د الله د رسول میلمانه دي.
دلتا ناسی د لیر لیر علاقو سخرا غلی هر مدرسه کی نو که سوک د دیده پار کوتا جوله کی دا کم میلمه دی دا حق میلمه دی چی دا ورزی دا شپیه یا خوب قرآن کریم بانی اخته دی یا دا فقی پا مسائلو بانی اخته دی یا دا الله دا رسول پا احادیثو بانی اخته دی یا حق علوم چا اغا وایسته دی ودوغ بانی نو سنگ با دا غسلی تا چی دا یو مدرسه کی دا الله دا پار یو کوتا جوله کلی وی دا غا انسان تا با اللہ تعالی سون سواب یو خی میلمه نیک میلمه دی بلی میلمه داسی میلمه ندی چه آغا پیس قو پجور کی طول ورز داده ده پا کورتا که ده جوله کرده ده الله و اینای بیان الدنیا ملعون و ما فیها ملعون الا ذکر الله و ما والاه او عالم او متعلم نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمائی و ای دنیا ملعون ده پر دنیا بانی لعنت سویدی و ما فیها ملعون حقا چه پا دنیا کی دی پر آغا بانی لعنت سویدی يود عغس خت ذا العنات تخلاسي إلا ذكر الله ذكر الله تعالى أو هغا سوق تي أغد على تعالى ذكر كيه أو عالم أو متعلم يو هغا عالم دي أو بل أغد عالم دا دا الله دا العنات سخ خلاص لو مدرسة يو داس زايري تي دا سلور سرا دا الله تعالى بخش دا جمع كل دي هم ذكر دي هم ذاكرين دي هم عالم دي هم تعلم دي لو بيا بس تنجا وجه زايتا خلق پیداش ته شک په نظر ګوري او یا وجه ځای ته یا د ځای و خلق ته تکلیف په مدرسه کې ځای جوړول دا کم حیثیت لري دا خیر جاری دی مولانا اشرف علی تنوی رحمت الله علیه فرمایي چې دا خپل لږ ډیر مال ته مګوره دلته خو ما سل روپی مصرف کړی یا دلته ما لس لکه مصرف کړی دا ته مګوره چې دا یا ډیر دی یا لږ دی څه ناڅه چې هر څه دې کړي وي الله تعالی به د هغه اجر و ثواب تا ته په دوو ځایو کې درکړي چې کله انسان مړ سي په قبر کې سي دا د ده هر نیکي ده ته د زرو حیثیت لري لکه په دنیا کې چې یو ټوټه ټوټه زر د انسان سره وي څونه به د هغه حفاظت کوي دا د ده هر نیکي به ده ته ورپه یادیږي دا به د زرو حیثیت تو دا انسان ته لري خو بیا به کشکي وایي چې ای الله کشکي ما دغه نیکي کړی وای دغه مې کړی وای دغه مې کړی وای یعنی اولیاء الله هم دیو سبحان الله دا ثواب محتاج چکش کی دیو سبحان الله ثواب ما تر رسیدل لیکن د خیر جاری پیدا ما بیا دی ال تو وین چې دا دی زما دا په مدرسه کې یا د علم په شوبه کې ما دا خدمت کړی او دا ثواب را جاری لکه د لاس سراخ چې پر لګیږي دا سبو روان محترم مسلمانان د اخرت پیدا چې دا کچیر مسلمانانو لیدلی وای بیا به ډیر سبه کوله لیکن هغه اوس په سترګو خو نه مانی بل هغه وخت چې راورسیږي چې کله سوال او جواب هر سړی خپل عمل نامه ګوري چې دا ته ولرې د ازما ثوابونه ډېر دي او کوم ګناوې دي نو په دا وخت کې به بیا دی بیا چې ورکه راواړي د عمل نامې په هغه کې به لیکلي مفت سل واره د بخاري شریف ختم لس واره د قرآن کریم ختم او د علم دومره ثوابونه هلته به لیکل سوي بیا به د ده دا اثر خلاصي چې دا چې کوم ما په مدارسو کې کم خدمت کړی وو زر کاله د دنیا ولاړه ده د زرو کالو ثوابونه به د دغه انسان په عمل نامه کې لیکل سوي درېیم د انفاق طریقه چې باید د مدارسو سره د مدرسو سره انسان په کومه طریقه باندې ولاړ ګورئ د علما کرام چې په دا مدرسو کې ناست دي دا په دوه دلیله باندې پر تاسې باندې حق لري هر ځای چې وي هر څوک چې وي چې هغه په مدرسو کې ناست وي ستاسې و بچیانو ته درس و تدریس ورکوي په دوو طریقو باندې پر تاسې باندې په دوه دلیله پر تاسې حق لري او د هغو نفقه هغه پر تاسې باندې واجب ده لازمه اول دا چې د اسلام حفاظت د دین حفاظت هغه پر هر مسلمان باندې فرض ده د اسلام د حفاظت یوه لار هغه د علم ده چې په جهات هم اسلام ساتل کیږي په نورو لارو باندې هم ساتل کیږي خو یوه لار د اسلام و د دین د ساتنې چې ما وویل تر ټولو اهمه لار هغه د علم لار علم پر مسلمانانو باندې فرض کفایي دی د پلا په فرض کفایي باندې سر خلاص کی فرض کفایي دې ته وایي چې د جنازې لمونځ مثلا فرض کفایي دی که لس کسه د دې کلي څخه وروځي د ټولو غالي په خلاص لیکن که یو لا نه وروځي د ټولو غالي باندې په پنځو کسانو هم د بستا کلي غالي خلاصیږي لیکن که یو لا نه وروځي د زورو کسانو چې په کلي کې وسیر د ټولو غالي باندې دې ته فرض کفایي وایي نو علم چې دی هغه فرض کفایي دی اوس د دې مسلمانانو د غالي څخه د فرضیت دا چا اړول دي دا علما اړول دي که چیرې دا علما دا علم نه وکړي او یا دا مسجدانو تعلیم ته راونه وځي د ټول امت خالي بندي دي لیکن دا پنځه پنځه علما چې په بستا کلي کې دوه درې نفر وي په بستا علاقه کې دې د ګرد امت څخه د فرضیت خالي اړول دي نو دا خو نو دا وس پر دغه امت باندې حق نه لري فرض عمل د دې د غاړې دوه دا خبر د فقه مسله ده چې یو څوک د چا په کار کې بندي د هغه نفقه پر هغه باندې فرض لازم ده مثلا روزانه مزدور چې راوستي هغه ستا کار کوي ګرده ورځ نو روزانه مزدور ته په دورځ ډوډۍ ورکوې دا رقم قاضي القضات او مفتیان دا چې د عوام الناسو په کار کې ټول وخت لګولی دي د دې نفقه دا پر مسلمانانو باندې لازمه خو صرف او صرف فرق یې دا دی چې په پخوا وختو کې بیت المال موجود د عالم د مفتي د قاضي د دې نفقه چې هغه د بیت المال څخه وه بیت المال د عوام الناسو د مالو څخه جوړ سوی و لیکن اوس چې اسلامي حکومتونه نسته د بیت المال وجود نسته نو علما کرام دا فرمایي چې بل هیڅ لارې نسته چې عوام الناس به سره جمع کیږي د دې په علاقه کې که مدرسه وه که عالم و تعلیمګاه وه د دې ټول کفالت به هغه به دا خلک کې چیرې نه وکړي ځینې کسان یې وکړي ځینې نه وکړي د هغو څه په فرض د قیامت پوښتنه کیږي ستا په علاقه کې دغه د علم مرکز و تا د ده کمه خوا وکړه نو باید سړی یوه مدارسو ته په داسې نظر وګوري لکه خپل کور خپل په کور کې چې سهار وځې د نفقې پوښتنه کوې د جامې پوښتنه کوې د څپلۍ پوښتنه کوې همدارنګه به د علم د طالبانو د هر شي پوښتنه هر عوام سړی کوي د مدارسو د خرچې پوښتنه بیا کوي چې د دې په میاشت کې څو خرچه کیږي د دې په کال کې څو خرچه کیږي یو د هغه د رزق او د روزۍ پوښتنه بیا کوي چې دا څه شي خوري زه څه شي خورم په کور کې د هغه پر طلبه سره اخلي چې دا اوس ټول عمر دا شیان خوري لکه زه چې خورم او که د دې څخه کمزوري خوري د دې پوښتنه والله د هر انسان څخه الله تعالی وي دریم د هغه د جامو د هغه د سفر خرڅ د دې پوښتنه به کوي که چیرې یو طالب د عوامو خلکو لکه دا اوس هم الحمدلله د عوامو په کومک باندې د مدارس چلیږي که چیرې دغه طالب پر علم باندې د ده د نفقې په وجه دومره قوت پیدا کړي چې دی قرآن کریم یاد کړي د ده د نفقې او د ده د مال په واسطه باندې دومره قوت پیدا کړي چې دی د فقه مسائل او احادیث یې زده کړي او بیا دی ولاړ سي اته کاله نه کاله بعد فارغه سي بیا د دین خدمت پسې شروع کړي دا بر څومره ثواب داسې مه کوئ د ځینو عوامو په ذهن کې دا وي چې کله ماته خدای پاک وس راکړي نو بیا به زه یو ښه مسجد جوړوم یو ښه طالبان بی یو ښه علما بی دا خو یو چای چا ته الله تعالی وس ورکړی وي زه وایم چې حسب طاقت د هر چا هر څومره په واسه پرې هغه باید وکړي درېیم دا دی چې څوک کومک کوي هغه باید د مدرسو پر علماو باندې یا پر مدرسه باندې احسان وانه چي دا باید د هغو احسان ومني چې هغو درڅخه قبول کړی او د الله تعالی په هغه لار کې ووایي چې زر کاله دوه زره کاله بعد به څو د دنیا وي تا ته به خیر در روان باید مداخله ونه کړي نو د ټولو مسلمانانو څخه دا خواست دی چې دا د مدارسو اهمیت وپیژني او دا باید د اسلام یو غټ مرکزونه وپیژني او د دې حفاظت پر هر مسلمان باندې واجب دی لکه د خپل کور حفاظت څنګه کوي دارنګه که یو ظالم یو جابر هغه د مدارسو ته تاوان نسي د هغه علاقې مسلمانان به ټول ورته درېږي.